podcast. نامشال راډیو د اودا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستان د تورخم کړکیچ هواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. په تورخم کې نن پر پنځم ورځ هم ګرځ بندیز دی او د اروپای ټولنې مشر وایي له مسکو سره یې اړیکې دومره نه دي خراب چې بیا جوړ نشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. تیره ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې پاړه په وینا کې عزیز وویل افغان چارواکو ته پر تورخم کړکیچ د خبرو لپاره دعوت ورکړی. د ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې پر تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز ویل څو ورځې مخکې پاکستاني او امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپله دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه څرګندونو او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لاس نه دی ویلي. د قبایلی سیمې خیبر امنیتی چارواکي وایي په تورخم کې ګرځ بندیز دی او تګ راتک پر پنځم ورځ هم بند دی. امنیتی چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی، خو لار تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي ژوند یې لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلي دي. دوی زیاتوي د تورخم دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. څو ورځې مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو پر سر کړکیچ پیدا شو او د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو نښتې وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر ماښام په پېښور کې بمي چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل دا د ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه چې د خزانې تاڼې په حدودو کې شوې. د لیډی ریډینګ روختون ویاند ذوالفقار علي بابا خیل مشال راډیو ته بیګا وویل دوی ته د سب انسپکټر قیوم مړی وروړل شوی او د ژوبلو شویو پولیسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلیو ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل له وزیرستان بنو ته د کډوالو ستنېدو لامل دا دی چې انتظامی ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دی وایي هغه خلک چې کورونه وران دي وزیرستان ته تر تګ وروسته بنو ته واپس راغلي دي، ځکه چې د چا چې کور وران دی د اوسېدو لپاره یې نه د خیمو بندوبست شوی، هلته نه د بجلی انتظام شته، نه د صفا اوبو او نه د صحت. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري او دا مهال خبرونه روان دي. یو تکنیکي مشکل پیدا شو. په بنو کې میشت کډوال وایي هلته هم ورسره هسې مرستې نه کیږي لکه ژمنې چې شوې وي. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي دا مني چې ستنېدونکي کډوال به ابتدا کې له مشکلاتو سره مخامخ وي، خو دوی پوره هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د ویل همدا لامل دی چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. هلته د روسیې انټرفاکس خبري اژانس تیره ورځ ویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي مسکو ته یو لیک استولی چې پکې د هغه هیواد له ملي امنیت شورا څخه د هلیکاپټرو، وسلو او پرزو غوښتنه شوې. وزیری البته د دې لیک په اړه تبصره ونه کړه او مسکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپایي ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام د سینټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې وکړې. دی په 2014 زیږیز کال کې له روسیې سره د اوکراین کریمیا سیمې ته تر تړللو وروسته د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړپوړو چارواکو دی چې په رسمي سفر روسیې ته تللی. د کریمیا له ځانه سره د تړلو پر سر اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونه ولګول. مسکو هم په جواب کې د ټولنې پر ځنو درآمداتو بندیز ولګاوه. یونکر ویل دی د دې نظر خاوند دی چې باید له روسیې سره د هغه هیواد له مشرتابه او خلکو سره خبرې وکړي. د ویل د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې دومره نه دي خراب شوي چې بیا جوړ نشي. د زیاته کړه چې باید دا اړیکې جوړ شي او باوري دی چې دا کېدی شي. خو د خبرداری ورکړ چې د 28 غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به یوازې په هغه صورت کې له مسکو سره له روسیې څخه بندیزونه لرې کړي چې کرملین د اوکراین په اړه د مینسک سولې تړون په بشپړه توګه عملي کړي. له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدو کې یونکر وویل په اروپا کې ځنې د ده له ولسمشر سره په لیدو خوشاله نه ول، خو ټینګار یې وکړ چې دا د نظرونو د تبادلې یو موقع و. د برتانیا پارلمان او لیبر ګوند یوه غړي په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوې. یو څلوېښت کلنه جو کاکس تېره ورځ د غربي یارکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاقو ووهل شوه. په برید کې یو واویا کلن کس هم سرسری ژوبل شو. پولیس وایي تر پیښې وروسته یو 250 کلن مشکوک کس نیولی او دا چې له حملې سره په تړاو د بل چا په لټون نه دي. د پیښې له ځای سره د یوې چایخانې مالک کلارک روتویل بی بی سی ته وویل باوري دی چې جو کاکس څو ډزه ویشتل شوې او په چاقو وهل شوې. د ویل وسلوال هغې ته نږدې شو او له سر سره شاوخوا یې وویشته. دې عیني شاهد زیاته کړه چې په عین وخت کې وسلوال هغه په چړو هم وهله. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په www.mashalradio.com اوري. پاکستان د تورخم پر مسالې خبرو لپاره افغان چارواکو ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې. شنونکي وایي
زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوختلی شي، په دې کې دومره انتظار نه و پکار.
په تورخم کې نن پر 15مه ورځ هم کرفیو ده. پاکستان وایي د افغانستان سولې بهیر ته ژمن دی، خو شنونکي وایي د تورخم کړکېچ ښایي دا سلسله نوره ځنډنې کړي. په سینټ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي له خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو په حق کې دي، خو ځینې نور یې وایي شمالي وزیرستان ته ځینې ستنې شوې کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د زده کړو موضوع څېړلې. مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ دعوت ورکړی. نوموړي تېره ورځ قومي اسمبلی ته د بهرنیو چارو تګلارې په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل هیواد یې له وړاندې افغانستان ته پر تورخم د ورو جوړولو اطلاع ورکړې وه، خو کابل دا خبر رد کړي. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه او چارو وزیر ته د اوسني معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پر اساس قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان ته په تورخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکې نه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پوره عزم دی او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهده او نه د نړیوالې معاهدې خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر په وینا چې د پولو د انتظام طریقې کار د دواړو ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې دې سره به د سمګلینګ او ترهګرۍ مخنیوی کیږي. قومي اسمبلی ته د سرتاج عزیز وینا وه چې افغانستان لخوا تاثر ورکولو کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده، خو په تیرو دوو کالو کې دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی و چې په تورخم به ګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز خپله وینا کې زیاده کړې چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وژل شوی دی. دوی وایي چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لېږل شوي وي. تاج عزیز وای چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلقات غواړي. دی لر کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وای چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نور نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر ده، زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لاړ شي، هغه راشي او بل سره کښېني او د دې خبرې مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده. دا زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوخلی شي. په دې کښې دومره انتظار نه و پکار، باید چې داسې مخکې شوی وي.
په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د څه د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
د رفت انجم رپورټ مو اورېده. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځبندیز دی او تګ راتګ پر پنځمه ورځ هم تړلی دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی، خو دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوی لانجې لامله نن په پنځمه ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډرایوران یې افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشحاله دي او وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. د تېر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستاني چارواکو یو ګیټ لګولو چې افغان ځواکونو مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسلواله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم کې د ګیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا د رسک پلوي چې دغه ګیټ د پولې دې غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغې شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له څو ورځو راهیسې په تورخم کې تګ راتګ درېدلی دی. دا مو د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورېدل. له یوه اټکل سره سم کله چې بندیز نه وي نو هره ورځ په زرګونه خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور پر داسې حال تړل شوی چې روژه ده او خلک د اختر په انتظار دي. دواړو خواو ته اوسېدونکي خلک وایي دې حالت یې ژوند زخت از اغېزمن کړی دی. نجیب عامر له دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
بریالی احمدزی د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بله پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې یې لوړې شوې دي.
مشکل دی نه ډېر ښه و، خو اوس څه تغیرات پکې راغلی ده. نو ولې د څو ورځې لارې تړلې د نن هم زه خپل مارکیټ ته ننه وتم، ترکاري مارکیټ ته. قیمتي ځکه ډېره او لاره د څو ورځې بنده، پاکستان له خوا نه مواد نه راځي. نو قیمتو کې ډېر وس تغیرات راغلی. په افغانستان چې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولی تر چایو، بوره، غوړي، ترکاري، میوه، زښته ډېر شیان له پاکستان راځي. که په دې سیستم باندې روانې خو نور هم وچتېږي، ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړېږي، جګېږي.
بریالی احمدزی وایي که د تورخم پوله پرانیستي وي ګټه یې د دواړو غاړو خلکو ته رسېږي او په همدې توګه یې تاوان هم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیږدولو لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په څیر نورې لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده او د خلکو ژوند ورپورې تړلې ده. د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي امید افریدي مشال لډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ترکاري او میوه ارزانه شوې ځکه چې پوله بنده ده او سوداګر افغانستان ته نشي اړولی، نو د ورستېدو له ویرې یې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي. خو بل پلو د پولې تړل کېدو د خیبر ایجنسۍ د عامو خلکو ژوند ډېر اغېزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده.
ډېر لوی تاثیر دی. موږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی، بلکې په افغانستان کې هم دی، بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولو دخوا هغه یو خلک دي. هغوی دلته څومره مارکیټ چې دی، هغه سره څومره ګدومونه دي، په هغه کښې پسې زرونه په تعداد کښې مزدوران دي چې هغه روزانه دومره روپۍ په کښې پیدا وي چې هغه په ګډي کور کښې چې په مونې پخه کړي، نو هغه هم چوټي وي، یا ګدومونه کور هم بند وي، یا به ځینه کوم سامانونه روسي، بیا هغه ګنډو ولدي پېښور له هغه سامانونه وړي را وړي، همدغس نورې دوکاندارۍ ګورونه کورو ګورونه دي، نو ټول د ژوند باندې ورسره اغېز. دلته بزرونه داسې خړ پروته دي، پیکا پروته دي، ځکه کومې ورځې نه چې دغه بند شوي وو تنه دلې په بازار کښې چې څه د پاتې دی، او هغه نوي پسه ده بازار د بېخونده شوی دی، پیکه شوی دی.
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي. د دره نور ولسوالۍ یو اوسیدونکي صابر دردمل راته وویل خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پرېوځي، خو په وینا یې د تورخم له پیښې وروسته خلک هوډ لري چې نوره به پاکستانی کرنسی نه استعمالوي. ده هم دا ومنله چې د پولي تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي.
لکه د دوه درې ورځو په پرتله چې درته ویم چې نرخونه لږ هغه شي و جګ شي و طبعاً، لکه هغه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمت بیه باندې خرڅېده، او لکه مطلب طبعاً نرخونه لږ زیات شوي وو او نرخونو باندې تاثیر یې کړی و.
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي، د پولي تړل کېدو دوی هم پریشانه کړي دي. په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي. د وړاندې وویل
دغه چې کله دا د تورخم لاره چې کله تړل شوې ده، افغان کډوال واضح خبره دی چې دوی مشکلات سره مخ دي. که داسې که چېرې دغه لاره بنده شي او دوی لکه کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه ورنه کړل شي، نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې. نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي، لکه تګ راتګ یې زیات په تجارت باندې دی، هغه هم په ټپه باندې ولاړ دی. که دوی ته د دې نه وروسته زموږ راپورونه هم همدا دي چې که چېرې دغه لاره پرانې
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یوه دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولې دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، خو د پولې دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشحاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلی او ترمنځ یې پولې تړل دوی د یو ناورین په لوري بیایي.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وایي د افغانستان په مشرۍ د هغه هیواد سولې بهیر ته ژمن دی. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو آیا په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د سولې بهیر بیا پیلولو هڅې لا پیچلې کړي دي او که نه؟ دواړه بیل موضوعات دي. راوی اکرم خان د دې پوښتنې ځواب راکوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم دی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې اونیزې خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل په اړه د خبرو اترو عمل لپاره د هر کوشش هرکلی کوي.
موږ د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم یو او د یو سهولتکار په توګه موږ د څلور هیوادونو د ډلې برخه یو. په دې تېرو ورځو کې د امریکې د یو پلاوي د دورې په مقاده دې ډلې غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن او مصلحت لپاره د عزم اظهار کړی دی. دې څلور اړخیز ډلې ته د پاکستان، افغانستان، امریکې او چین حمایت حاصل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تورخم پر پولې د چهارشنبې پورې کړکیچ روان وو. د افغانستان سولې عمل لپاره کوشنو په اړه د افغان امورو کارپوه طاهر خان وایي چې د سولې عمل د مخکې نه د مشکلاتو ښکار دی، خو اوس په کار ده که دا عمل مخ په وړاندې بوتلل وي نو چې موجوده مسله هوار شي.
دې مسلو توجه نه شوه نه د دواړو هیوادونو لخوا نه د نورو هیوادونو لخوا، نو ګمان نه کوم چې هغه د سولې پروسې ته به چا توجه پاتې شي. اولنۍ مسله اوس په دې وخت کې د پاکستان او افغانستان د پولې دا مسله، ځکه چې دا ډېره زیاته پیچیده او مشکل، ځکه ده چې پاکستان خپل نظر لري په دې باندې چې دا پوله ده او په دې کښې څه بدلون نشته. دوی د پاکستان دا وایي چې ورته اختیار دی، افغانستان دا تر اوسه پورې لانجه ګڼي، دا یو مسله ګڼي، هغه دا سرحد نه مني، نو په دې حالت کې خو بیا ګمان نه کوم چې د بلې مسلې به دومره اهمیت او ارزښت پاتې.
یاد دی چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز مفاهمتي ډله جوړه شوې وه چې پنځه غونډې شوې دي. خو تیره میاشت طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې بجنې وروسته د خبرو اترو دا عمل یو وار بیا د مشکلاتو ښکار شوی دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا طرح پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوردونکو نن به هم اسرار العالم مومند له نویو موضوعاتو سره راځي او ژوندۍ خبرونه به درته وړاندې کوي. نو تاسو ورته په انتظار اوسئ. په دغه غړې کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپلو کلیو ته ستانه شوي او ځینې هغه چې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي وایي حکومت ورسره هغه مرسته نه ده کړې چې په کار وه. دوی وایي ورسره کړې ژمنې هم نه دي پوره شوي. کډوال وایي په خپلو کلیو کې د اسانتیاوو نشتوالي له کبله یو شمېر کورنۍ بېرته بنو ته ورغلي دي. چارواکي وایي هڅې روانې کړې دي چې اغېزمنو شویو ته هر ډول اسانتیا برابره کړي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د وزیرستان متاثرینو کمیټه مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وایي یو شمېر هغه خلک چې کورونو ته لیږل شوي وو د سهولتونو د نشوالي له امله واپس بنو ته تللي دي.
د چا کورونه چې وران دي د هغې خلک یې واپس بیا وکړه او دلته کې بنو ته راواپس شول. ځکه چې هغې چې کور وران دي د هغې د پندین لپاره نه څه د ټینټ انتظام شته هلته کې او نه څه د بجلی انتظام شته او د هغې دپاره د صفا د اوبو دا څه انتظام شته او نه ورته څه د هلت هلته کې څه انتظام شته. هغه کوم مراحت څنګه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړی وي هغه د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي هغه یا نور مراحت کوم سره کړی حکومت هغه سره هیڅ قسم مرسته نه کوي. صرف دومره کوي چې د خلک لاړ شي او هغه هلته پاوګړنګ کور کې پوران کور کې کلی کې هغه کار واچوي. کوم خلک چې متاثرین دي په بنو کې نو هغه هم د بلا ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې حکومت صرف د غزه میاشتنۍ چې کوم د اوړه دي او د وړي دي هغه مرسته ورسره کوي نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي ځکه چې سروې لا نه ده شوې او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي. دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالي مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي.
واپسی روانه ده هغه کې تیزی راغلې ده هغه باندې خلک خوشاله دي. اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلې دي. په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک د مطالبه کوي چې په کار راځي د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالېږي ځکه چې موږ دلته ډېر سختن شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاصه علاقو کې زمونږ چې کوم هغه وخت لري دا ډېره مشکله شوې ده خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه. دلته کې بجلی هم نشته دلته کې اوبه هم ځنه خلکو ته نه ملويږي یا خصوصا هغه خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خپل خدي او کوم خلک چې شمالي وزیرستان ته پښې ویلي هلته کې د بجلی مسله تر اوسه پورې شته. پولیټیکل انتظامیه دا وایي چې موږ چې کوم پیسې ورکړې وې ټوټې سکول هغه کار نه دی کړی.
قدیر داوړ وایي په سیمه کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د اوبو کوي هم اوچ پراته دي خو د پوز له واټر سپلای سکیم نه داوه خلص ضرورت پوره کوي. بلخو په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي که څه هم دغو کډوالو ته په سر کې ضرور مشکلات وي خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سهولتونه ورکړي.
د دومره وخت پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي صحیح او سره حکومت چې څومره ادارې دي د هغې کوشش دا دی چې هغه دوی ته ښه سهولت ورکړو. که د مخکې چې کوم د پریپریشن فرام فیسلټیز دي ته وي هغې نه اوس سیوا دي ورته څو پورې دغه آبادکاري نه وي شوې نو دوی ته بل لږ ډېر مسایل وي. سروې کړې ده مونږ چې چا ته څو ټایم ضرورت وي ډیفینیټلي حکومت به ورته وي څو ټایم به اخلي ده 25,000 روپو د ایچ بي ایل ایچ ایم کارډ دوی ته ملاوېږي د زون په سیم باندې دی ته 10000 روپے هر یو کورنۍ ته د زون په سیم باندې ترو اس ام اس وی هغه دی ته مونږه ترانسپورټیشن چارجز ورکو چې نمس کی چې کوم وا فور به مور کولو لانچ به مور کولو ډینر به مور کولو.
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د سنځو لپاره د شکایت ډیسک هم موجود دی چې د سمسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي. لانو موړي په خبره دا وخت له دوی سره په 1,03,000 رجسټر شو کډوالو کې خواوشا نیمای واپس کورونو ته تللی دي. د ایزاخیلو، هیسوخیلو، میرانشاه بازار هډکوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې.
د ملیحه میرزاده رپورټ مورده د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې ته زیاتره خلکو ویلي چې دوی دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. په دې اړه په سینټ کې د قبایلي سیمو استازي څه دریځ لري؟ منور شاه دا پوښتنه را ځوابوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل دورې مکمل کړي او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړي حاجي مومن خان افریدي مشال لړیو ته وویل سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې زیاتره قبایلي خلکو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده.
خبره دا شوه چې موږ له خو د ټول معلومات غوښتنه وکړو چې کومه خبره کړي نو هغه خو دا یو خبره په هم سره موږ چې دا په صوبه کې ځان کول غواړو چې څنګه الکسي غواړي او کوم خلک غواړي چې موږ په صوبه کې ځان کول کومه ځانته ولا غواړي او مزید معلومات دا له اوسمو سره هم موږ چې هغه کوم په ځان باندې ونه غواړو خبره.
نو موږ وايي دوی به د قبایلی ولس د رایو احترام کوي. بلخوا د اورنګزو ایجنسی نه منتخب شوه سینیټر اورنګزیب خان وايي د قبایلی سیمه د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت کوي.
نه جی بالکل د فاټا سره د کوم د خیبر کې د کې سره مو کوم شاملې ګو بالکل دا نه ممکن دی نشو کې دی ولی هغه سره دومره غانی سره هغه مو سپورټ کی مو سر جی موجوده پوزیشن ډیرو رائے دالي د فاټا کونسل د جوړ شي او هغه پر د سپیشل پیکیج بو کا منظور شي او اته لا سو کول پر وګ فاټا کونسل چلو تکلا په خپل خوب نه مودري دي دا به ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیماند کوو.
نو موږ زیاته کړه چې تر ټولو اولنۍ ترجیح د قبایلی سیمو نه به کور شوي کډوالو واپسې او بحالې تور کول پکار دي. هلتا د باجوړ ایجنسی نه د سینټ غړی هدایت الله خان وای چې په دغه موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلی نمائندګانو په نه شاملولو نیوکه وکړه.
او بل ځم خبره ده چې چیرمن صاحب په دام په غیبان دغه ولګوله چې آیا تاسو اړین ایجنسی ته 2 غنټو لاړې تاسو په 2 غنټې کې د ټولې ایجنسی حالات او د خلکو غوښتنې تاسو په 2 غنټې کې څنګه معلوم کوو؟ دا ټولې خبرې دي د کمیټې باندې زما خپل ذاتی رائے چې ما په وخت سر نه زما په دې کمیټې باندې اعتراض وو ځکه چې کمیټې کمی ایجنسی ته ځین او هغه صرف 2 غنټو لاړې شي هلته چا ته دا خبره د اوسه فور صفه نه ده کړې چې یا ته صوبې ته شاملېږي یا ځان له صوبه کول غواړي بدل غواړي ته ځان له کونسل غواړي ته ځسه غواړي دوی صرف دا ته پوښت کړی چې ته صرف بدلون غواړي بدلون کار څوک غواړي.
یاد دی وی چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی شل نکاتي قومي اکشن پلان کې هم د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نقطه شامل ده چې په نتیجه کې د دې سیمو د آئینی او قانوني اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ یاد اصلاحاتي کمیټه ټاکلې ده.
د منور شاه رپورت مورید د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له روسیې څخه هلیکاپټر او پرزی غوښتي. د خبره انټرفیکس خبري ایجنسی کړی ده. په دې اړه فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د روسیې د ملي امنیت شورا ته په رسمي لیک کې څرګنده کړي چې هیواد یې هلیکوپټر او د هغوی پرزو ته اړتیا لري. کرزی پرون انټرفاکس ته ویلي چې افغانستان له مسکو د هلیکوپټر ترڅنګ د وسلو غوښتنه هم کړې ده. کابل او مسکو یو میاشت مخکې په پوځي چارو کې د تخنیکی همکاري او موافقه وکړه. په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت څخه ډول هلیکوپټر او وسلې غوښتي چې زیات نه دی ورکړ شوی. د ملي دفاع د وزارت وایندوی جنرال دولت وزیری پرون وویل چې د افغانستان د هوایی قوا یو شمېر صنفونه فعال دي خو زیاتو جنگي او کشفي الوتکو ترانسپورتي هلیکوپټرو او د الوتکو د ترمیم لپاره پرزو ته اړتیا لري.
هوایی قواوې یوازې هلیکوپټر نه دي، هوایی قواو کې ډېر صنفونه دي لکه رادار صنف چې د افیاوا راکټې د افیاوا ترانسپورتي الوتکې ثابت بال هلیکوپټر جنگي ترانسپورتي د دې ترڅنګ د بمبار د الوتکې د دفتر د کاش ښکاری الوتکه کچېره څو غواړي چې یو کوي او غختله وي پوزو لري د ټول سینکونه باید فعال وي. د اوس لپاره زمونږ د هلیکوپټر برخه د بال ثابت ترانسپورتي او توکو برخه د کاش برخه دا فعال شوي دي او نورې برخې تر اوسه فعال نه دي. نو زمونږ کوښښ دا دی چې هغه هیوادونه چې زمونږ سره ژمن دي په دې کې چې زمونږ وسلوال پوز او ځانګړې توګه هوایي پوز جوړ کړي نو هغوی زمونږ سره مرستې کوي. په دې هکله زمونږ هیله دا ده چې نورې مرستې هم وکړي ترڅو چې هوایي پوز کاملا بکو ودرېږي.
وزیر څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د فعال ساتلو لپاره د اضافي پرزو موجودیت ډېر مهم دی. د ده په وینا جنګي او ترانسپورتي الوتکې په دوامدار ډول تر محدود پرواز وروسته ترمیم او نوي کېدو ته اړتیا لري. د ملي دفاع د وزارت ویندوی په دې اړه چې د روسیې له حکومت د وسلو او پوځي وسایطو غوښتنه سوي تبصره نه ده کړې. په مسکو کې چارواکو د افغانستان لوري د هلیکوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه هم ویلي چې یوازې د تجارتي هدف لپاره دا کار کولای شي.
د فرشته جلالزی رپورت موري د پیښور کې لسنیم په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړي. نوموړي تیره ورځ په قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې دا خبره کړې ده. کابل لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځ بندیز دی او تګ راتګ پر پنځمه ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اور بند برقراره دی. تیر ماښام په پیښور کې بمی چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل شوي. دا بمی چاودنه د خزانې تاڼوی په حدودو کې شوې. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلیو ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلې دي. نوموړي تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل له وزیرستان بنو ته د کډوالو ستنېدو له عمل دا دی چې انتظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته ویل اوس مهال د هوایي ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپایي ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي تیره ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې وویل چې له مسکو سره یې اړیکې دومره نه دي خراب شوي چې بیا جوړ نشي. او د برتانیې پارلمان او لیبر ګوند یو غړی په پرونی برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوې ده. یو څلور وخت کلن جو کاکس تیره ورځ د غربي یورکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شو او بیا په چاقو ووهل شو. وسورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو ادارو ته کتنه کړې.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ولس له خوا دا غوښتنه شوې چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وجد کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوی. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئی کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چرته به بارانونه نه کېدل. اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفاني بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون څلور واړو سبو کې محسوس شوی او کتل شوی دي چې سخته او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډېر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوي خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی د نظام د بجلی تارونو تبدیلي او د لړکې د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی.
دا شان پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. لوی لوی بورډونه د اصولونو مطابق جوړول پکار دی چې اولس محفوظ وي. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي ده، خو زموږ ملک کې دا سرشمیرنې درې ځلې شوي او د کال 1998 نه پس نوې سرشمیرنه لا نه ده شوي چې 18 کاله یې تیر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمیرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړې چې سرشمیرنه را روان کال پورې سنډول شوې ده. ادارې په وینا د سرشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سرشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمېرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصوله کړي، بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیايي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تېرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې، بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان اولس ته کېږي. که د آبادۍ صحیح شمېره موجوده نه وي، نو د ژوند په یوه څانګه کې هم د ښهوالي لپاره پالیسي نشي جوړېدی. نو په کار ده چې دې لړ کې نور د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په شمال کې تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کیږي له طالبانو سره ملګري کیږي. لیکنه وایي همدا لامل دی چې طالبانو له پښتون میشته سیمو د هیواد شمال ته خپل فعالیتونه غځولي دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي تمه ده چې تهران نیغ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړونکې کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. لیکنه وایي که داسې وشي نو دا به پر ایران تر بندیزونو لرې کولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له غټو سوداګانو څخه وي. اسرارالم مومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي طالبانو په افغانستان کې د دولت د جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپله ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومته خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځایي طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمیرې نشته چې یعنې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو له غټو تړونونو وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خلیلی کې چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا استخباراتي ادارې مشر جان برینن خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي خپل کسان په غربي هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. نوموړي تېره ورځ د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې ته وویل د داعش وسلوالو شمیر د القاعدې له غړو زیات دی. برینن دا معلومات پر داسې وخت ورکړي چې څو ورځې مخکې د عمر متین په نوم یو کس په فلوریډا کې په یوه کلب کې ډزې وکړې او 9 کسان یې ووژل. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جان برینن د سنا د استخباراتو کمیټې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې داعش د وسلوالو پر روزنه کار کوي او په غربي هیوادونو کې د حملو لپاره یې تیاروي.
د هغه په وینا داعش په خپلو لیکو کې د غربي هیوادونو زیات کسان جذب کړي چې په دې هیوادونو کې د حملو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدلی شي. برینن زیاته کړه چې داعش به شایي په قاچاقي لارو لکه د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو په بڼه یا په قانوني اسنادو غربي هیوادونو ته د خپلو وسلوالو د رسولو هڅې وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په وینا داعش په سوریه او عراق کې ډېرې ضربې وخوړې، خو لا هم په ټوله نړۍ کې د حملو د ترسره کولو توان لري. جان برینن د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل، متاسفانه د جګړې په ډګر کې او له مالي اړخه د داعش پر ضد زموږ ټول پرمختګ د تروریستي فعالیت لپاره د دې ډلې توان له منځه نه دی وړی او له نړۍ یې د دې ډلې لاس نه دی لنډ کړی. د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر یوه نایټ کلب حمله کوونکي عمر متین د حملې پر مهال د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خپلې ملګرتیا غږ کړی و. خو جان برینن وویل چې داسې هیڅ اسناد لا نه دي موندل شوي چې د عمر متین او داعش یا کومې بلې وسلوالې افراطي ډلې ترمنځ مستقیم ارتباط ثابت کړي. د سیایي مشر په اورلاندو کې پیښه پر هغو اصولو حمله وبلل چې د امریکا ولس ته مهم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د قانون د انفاس فدرالي ادارو ویلي چې عمر متین شای تر یوې اندازې پر انټرنیټ د افراطي ډلو د تبلیغ تر اغیز لاندې راغلی وو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د سنا د استخباراتو کمیټې ته پرون په وینا کې زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې په سوریه او عراق کې د داعش د پروپاګند د مخنیوي هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې داعش په اساسي ډول د سوشل میډیا، ټویټر او ټمبلر په څیر انټرنیټي پاڼو د خپل تبلیغ لپاره کار اخلي، په خپله ګټه پروپاګند کوي او د خپل نظر د خپرولو لپاره د انټرنیټ له لارې پلویان راغونډوي. جان برنن په ځانګړي ډول د لیبیا یادونه وکړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې داعش شایي له دې هېواده په اروپا او نورو هېوادونو کې حملې تنظیم کړي. هغه وویل په لیبیا کې د داعش فعالیت شایي تر بل هر ځای زیات پراخ او ډېر خطرناک دی. جان برنن په منځني ختیځ کې روان بحران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د روسیې ملاتړ په سوریه کې د بشار الاسد د واک له ټینګېدو سره مرسته کړې. د هغه په وینا بشار الاسد تیر کال دا وخت د اوس په پرتله په ډېر کمزوري موقعیت کې و.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کا هر ونی د جمعه او نه پورز
پام کو خبرونه هم درته پراتلونکو غړیو کې در خبرو. اسلامي دولت ډلې د امریکا په یو کلب کې د وسلوال برید ځمواري ومنله، خو په هغه هیواد کې ځنې شونون کې وایي عمر متین د ډلې نو روزلې ورسره اړیکی هم نول. داود خټک په امریکا کې لیکوال او د نړیوالو اړیکو لڅېړونکو پیټر برګن سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتلي چې څو کال مخکې د فیصل شهزاد په نوم یو کس هم په نیویارک کې بمی برید کول غوښتل چې ځمواري د پاکستان طالبانو منلې و، نو هغه او د اورلانډو برید موضوعات ولې دومره جلا دي او دا چې آیا وسلوالې ډلې دا وړتیا لري چې رښتیا هم په امریکا او غرب کې دا ډول بریدونه پلان کړي او که څنګه؟
In the case of the Times Square bombing, Faisal Shahzad,
the New York Times Square bomb ikhodo pa mamla ke kadarta hua am no Faisal Shahzad da Pakistan Hawai Jawak yawal wadpuri afsar zwi wo da bia amrikai tabiyat ya passport wa khist Faisal Shahzad pa Waziristan ke Taliban rozole wo hamawi da de brid la para mali sarchine barabari kade wi aw da tay shaukhwa $10,000 rastawli wal khud Orlando brid der mukhtalif tay mukta ch sumar malumat di Umar Mateen hech kala sham ta no tlalai aw la Islami dawlat dal sarai hech نو دا دواړه ډېرې جلا کیسې دي.
کله چې دا وسلوال تنظیمونه د حملو ذمواري مني لکه اسلامي دولت ډلې چې وویل چې عمر متین د دې کسونو، آیا دا کار د رسنیو توجه ترلاسه کولو لپاره کوي؟
ګوره، کله چې پیښه وشوه نو اسلامي دولت ډلې وویل چې د اورلانډو کلب برید دوی کړی، خو دې ډلې عمر متین نه روزلی. دا اصلا د دې ډلې د ستراتیژۍ برخه ده، یعنی دوی غواړي چې په غرب کې حملې وشي او بیا یې ذمواري ومني. که د پاریس حملو ته وګورو نو اسلامي دولت ډلې د اوو واړه بریدګرو ویډیوګانې خپرې کړې. د اورلانډو په برید کې موږ داسې ویډیوګانې نه لرو ځکه چې عمر متین سوریه یا شام ته نه و تللی.
په تیرو میاشتو کې موږ یو شمېر پیښې ولیدې چې پکې یو کس یا څو تنانو په امریکا کې په خلکو ډزې وکړې او وژل. ستاسی په فکر د دې ډول حملو لپاره تحرک یا موټیویشن لکه مرزي؟
د
عمر ماتین کیسه ډیره پیچلی ده. آیا هغه هم جدس بازو کنه د دوی زد؟ یقینا هغه په القاعده او اسلامي دولت ډلو کې دلچسپي لرله. نو زما په نظر د هغه تحرکات سره مکس یا ګډول، خو اصلا دا ځینې کسان دي چې غوسوي او ځان له یوې نظریې سره تړي، لکه د امریکایي پوځ میجر نیدال چې په ټیکساس کې یې په اډه کې 14 کسان ووژل. له یوې خوا هغه جهادي وو، خو له بلې خوا هغه هیڅ ملګري نه لرل. مور او پلار یې مړه شوي ول. هغه افغانستان ته له تګه ډارېده. هغه واده نه و کړی، بچی نه لرل. نو چې څومره دا هر څه څېړو هومره دا پیچلی کېږي.
برګن صاحب، تاسو په خپله یو وروستۍ لیکنه کې د ځینې وسلوالو مثالونه ورکړي دي او ویلي مو دي چې هغې خپله داسې کلک مسلمانان نه ول، لکه اسلامي ژوند یې نه تېراوه. آیا د دې دا معنی ده چې اسلام د یو دین په توګه د دې حملو یو لامل نه دی؟ او که داسې ده، نو هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې خلک داسې حملې کوي؟
دا هر څه پیچلی دي او له یوې کیسې یا پیښې بله مختلفه وي. زما په اند په ځینو پیښو کې اسلام یو ښه پلمه یا بهانه ده، لکه په 1920 زیږیزې لسیزې کې چې ځینې خلکو شخصي غوسه لرله، هغوی به له نورو ترهګرو سازمانونو سره یو ځای کېدل. نو د یو شمېر اوسنیو پیښو تر شا د اوسامه بن لادن نظریه موجوده ده، خو دا یوازینی وضاحت یا سپیناوی نه دی چې ولې دا پیښ کېږي.
پیټر برګن صاحب، که موږ پر دې باور وکړو چې د حملو زیات اسباب دي لکه عقاید، بیروزګاری، غربت یا ټولنیز حیثیت، نو څنګه کولای شو چې د بریدونو مخنیوی وکړو په ځانګړي ډول په امریکا
کې؟
په امریکا کې د دې یو حل خدا دی چې که یو کس د اف بی آی یا د پلټنو وفاقي ادارې تر تحقیقاتو لاندې وي، باید ورته د وسلو اخیستو اجازه نه وي. لکه د اورلانډو برید کوونکي که یوازې توفنګچه یا تماشه لرلی، نو کېدای شي چې له درو یا څلورو څخه زیات کسان یې نه وای وژلي، خو هغه لویو خودکاره وسلو ته لاسرسی درلود. نو ځکه دا معامله په بشپړه توګه بدله شوه.
د پیټر برنګن سره مو د داود خټک مرکه اورېده. اوس هم وخت شوی د اونیسې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې ده. منور شاه د خپرونه جوړه کړې ده او تاسو یې اوس په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینې او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي په پرمختللي هیوادونو کې زیاتره هلکان جنکۍ چې د 14 کلونو عمر ته ورسیږي، نو د خپلو زده کړو تر څنګه کار هم شروع کړي. دا راز نه یوازې دوی د عملي ژوند تجربه ترلاسه کوي، بلکې د مور پلار نه یې مالي مشکلات هم کم شي. په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان د تعلیم سره سره کار روزګار کول د فخر خبره ګڼي، خو پوهان وایي د پښتنو په ټولنه کې که یوې خواته غربت دی او د کار روزګار موقع هم پکې د نشت برابر دي، نو بلې خواته زیاتره ځوانان د تعلیم تر څنګه کار روزګار هم نه کوي، چې ډېر ځوانان پکې بیا د غریبۍ او بې وسۍ له وجې تعلیمي سلسله جاري ونه ساتلی شي. خو څه ډول چې د ژوند په نورو برخو کې وخت په وخت بدلون او پرمختګ کیږي، دغه راز د پښتنو نوی کول هم په دې پوهېدلی چې د خپل سباون روښانه کولو لپاره به په خپله محنت کوي. په دې اړه مو د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د یو ذهین زده کوونکي وقاص علي شاه سره خبرې کړې چې دغلته د اعلی تعلیم یعنی ایم بی ای تر څنګه محنت مزدوري هم کوي. نوموړی وایي
دا جی تقریبا 12 نه ما دا ځان کړی را تکړی و چې به ایم بی ای کوم ایم بی ای او بیا مې دا مې را راو چې کای ځان یې نشته چې وکوم. دا چې مور پلار ډېر دواګان وي دی دواګان دی وځي خپل پزل تر ورته لوم چې کای ځان یې نشته کړا تا ایڈمیشن مې لاو شو. ما دې سټرګل کړو، ډېر کوشش مې کړو. دا چې مطلب موږ ټیم ني بیس راوند هم کوم دی مطلب دومره سترنګ نه دی. نو بس ما یو والد چې دی
مو مطلب سنجر ہونا تو ہے وہ سب کو نہیں نظر کی ماں سے ایڈمیشن دل تک ہو نو مطلب دل تک رہائش تو نظر نو ماویل سے جب اپنی طرح راس حکم دل تک میں جانتا میں مطلب جاب کتو دل تک اور ریسٹورنٹ تو آگے کی جمع جا ہو سکی آگے کی جاب ہو سکی اس طرح کم دے مطلب ماں اسٹڈی وان افیکٹ ہو سو ڈیر زیادہ مطلب اسٹڈی میں پراپر ٹائم ہوتا نیٹ ورک کھولے کو گیا ماں اپنے جان میں نے کھول ماں چیتے میں طریقے سے ہمیں جاب مطلب ضروری کون پکارو کہتے ون اسٹیپ سے کمو گئی مطلب دمرا گنجائش ہو کے ٹیم سپورٹ کھولے جان سر ابھی سر جب ہم جاب شروع کو تھی جاب شروع کو وہ مطلب ماشاء اللہ مدمرا ایک ایکسپیرئنس ہو سو وہ ماتا تھا تم سے کمانا بیا ماتا ایک ہی سما کر ہوں گا بزنس کنٹینیو کر تو مقصد ہے رضا رہا ان شاء اللہ بزنس پکوں گی
وقاص علی شاہ وائی دی یونیورسٹی تا راغلی د حیوات د نورو برخو د طالب علمانو په مقابله کې ډیر خپو هیږي خو بیا هم ځنې نیمګړتیاوي احساسوي
ها کوم جو هم چې دا سي مطلب دمو د ایجوکیشن کوم سیکټر کې دی ای پټي باندې فوکس ورکی چې خپل دا کوم سټوډنټان دی دی دای تا مطلب انګلیش باندې ډیر زیات فوکس ورکی او مطلب هر کلاس کې پکار دی وته چې پریزنټیشن ورته فون پکاري دا کدي دلته چې راځي مین پرابلم دا چې خلکو سمخامخ دی نه شو ترې زموږ پښتانه کام اکثر او بس بیا صحیح دغه فیل کوي مطلب بولډنس پکې نه یاره پته کې تیزبال ته لاړ شم سب ما څه کېږي خاص کر دا چې موږ پښتنو کې دغه یو غټه کمی ده زما دا دغه دی چې مطلب څومره چې ایجوکیشن سچویشن دي هغه هم باندې چې مطلب دا ورکې یو کمپلسری سبجیکټ کې پریزنټیشن والا چې ففتھ کلاس نہ والے مطلب دگا بی اے بی ایسی پوری تو پکار رہی تھی مطلب دگا پریزنٹیشن وغیرہ پتہ کلاس کی پراپرلی تھی تم دے تاور کی امپلیمنٹ تھی
نوموړی زیاتوی تعلیم په یو حال کې هم نه پاتې کیږي خو چې څوک همت کوي
مرضی تم نے بھی پور چکن گئی تھا پکار دی کہ کب پورا محنت سے کہی مطلب جان دے اپلا چکن دے کم نہ گھڑی گرانی بے شک تو ڈیر ہزار تک گرانی سوا دی انوائرمنٹ کی چکن دے سروائیول ڈیر مشکل ہے بس جاتی تھی وغیرہ کئی مطلب اپل جو غریب چڑھے مطلب نگانے سے بولے آئے تب پکار دی کہ وہ سرا معصومان کا ٹیوشن اسٹارٹ کی یا دن اور سر وڑی کے جاب جانے شروع کی کس میں سے جاب پلا کو یہ سر وہ دے چکن دے پریکٹیکل ایکسپیرئنس کم کی گئی اور ڈیر سے مطلب کوشش کری مطلب
دا وقاص علی شاہ چې د خپل بریا راز یې موږ سره شریکو هم په دغه یونیورسيټي کې د ام بی اے اول کال یو بل طالب علم فیاض خان وای په لسم دولسم کې ورسره د خپل مستقبل لپاره پوره معلومات نه و بس مور پلار یې غوښتل چې ډاکټر یا انجینیر دی جوړ شي
یو خبر ده لکه ما خپل ځانی ته دوه خپل ګایډنس نه شوی کنه لکه فرست لیول ته چې وګورې موټ نارم سات اول کو شته چې یاره ته بیا انجینیر جوړېږي بیا ډاکټر جوړېږي فورس ته ستاسو فیملی سایډ نه او لکه څه چې کله را لمه ما خپل انجینیرینګ کې اونو شوم ما چې کله د بی بی اس سات ما د خپل سایډ نه سٹارټ کړو دا چې را لمه ما یې چیرته کوټه واس فیلډ دی نو هغه ګیل د چې ګایډنس نه آی تھینک چې لکه اویرنس نه خلکو کې نه چې مطلب انجینیرینګ او د میډیکل نه علاوه کوم چې د نور فیلډ زم دي چې
فیاض خان وای د تعلیم تر څنګه کاروبار هم کوي او د ډیگری په ترلاسه کولو بعد د جوګه شي چې د خپل پلار کاروبار ته نور هم وده ورکړي
کوشش مې ده ان شاء الله چې خپل کم دما کرن د والد سره د خپل فیملی بزنس ته نو ان شاء الله ایته به یو پراپر شیپ ور کوم ان شاء الله زمو چې کم والد سره بزنس مې زما د پراپرټي بزنس ته په فور کې او بل بزنس چې کم دې هغه زمو د کرود اویل نه چې کم دې کې کوهات اویل چې کم دې کې راوځي کم دې کې چې د میری ال تک د اویل ستاره ټی کا زمو سره نو دا غي لکه والد سره زمو چې کم نه اف سی پورې سبق ویلې و بدل نه شي کوي او فرذر ډیلینګ لپاره کوم خطر د کمیونیکیشن په کار دی او ایجوکیشن په کار دی چې تم خو جنګي کې خپل بزنس ایکسپاند کې دوه لپاره هغه زموږ والد سره دا غي سره داس کې نشتا او ان شاء الله چې زه جوائن کوم نو مې دې چې کوم د ګورنمنت ماته چې کوم سټیکر راکړی دا او چې کوم د کرنٹ بزنس سره ګورنمنت سره دې کوم ټیګه دا مې دې چې ماته ایکسپاند کې او چې ماته پروفټ او چې کوم دې راکړي په خپل ماته به پاتې کی
بلخوا محمد عمر د یو کاروباري کورنۍ سره تعلق لري په قائد اعظم یونیورسيټي کې سبق وایي او په دې باور دی چې پښتون ملت ډېر صلاحیتونه لري خو پکار دی چې د تعلیم لپاره یې پکار راولي
سر دا خو ایجوکیشن باندې دا سوچاس ام ایجوکیشن سره شو کی لکه دې او دې بیک ورډ ایریا نه یو او ما ویشو چې دې بوکر کالج لار سم کر کالج مې انت سټڈی مې خپل ټانک چې دې اول مو حالت مې چې کلر کالج ټیسټونه وا کتابونه اول نه ما سټڈی کول چې دې 6 7 کلاس دې کر کالج چې ایڈمیشن ما خلنو
تاسو د قائد اعظم یونیورسٹی د هغه پښتنو زده کوونکو خبرې واورېدې چې د اعلی تعلیم تر څنګه محنت مزدوري هم کوي او نه یوازې خپل خرچې پوره کوي بلکې د خپل کورنۍ سره هم مالی مرسته کوي. په دې اړه د دغه یونیورسٹی استادان څه نظر لري د یوې لنډې دمې نه پس پی واورئ.
د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې په اعلی تعلیم اخته پښتانه ځوانان څه ډول د خپلو زده کړو ترڅنګ محنت مزدوري کوي او خپل مالی ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه به د دغه پوهنتون د استادانو نظر هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
برهان علی شاه په قائد اعظم یونیورسٹی کې پروفیسر دی. وای د یونیورسٹی ته ډیر لږ پښتانه را رسیږي او هغه هم صرف د پښتنو لپاره په ځانګړي نشستونو باندې. نور د عام مقابلې په داخلو کې ډیر کم پښتانه هلکان جنکۍ بریالي کیږي.
کوټی په بیس باندې چې کوم زمونږ حق دي هغه داونه پښتنو ته داخله ملاويږي. د بده مرغه زمونږ سره په دې کې په میرټ باندې کوم چې د شمیر نه بالا تر کیږي نه چونکی زمونږ ایجوکیشن سیستم څه یو کوټه سخت او څه بیک ورډ دی. پنجاب د زمينه نو هغه زمونږ کسان ځینې په هغه میرټ کې څه نه وایي نو هغه زمونږ په هغه ځکه چې تارو کې راشي په هر حال دا خو په یو ځمانه یو زمونږ یو ایډمنستریټ یو مجبوري ده چې زمونږ کسان لیمیټډ شمیر کې راځي او هغه موږ ډیرول نه شو دا غیر
پروفیسر برهان علی شاه په موجوده وخت کې د پښتنو د ستونزو په اړه داسې نظر لري.
زمونږ لپاره چیلنج دی پښتانه ټارګټ کیږي هغه که په وزیرستان کې دي هغه که په نور پاتا ایریا کې دي او که هغه په پېښور کې دي که په مردان کې دي او که په نور ایریا کې په امریکا کې څه مسله وشي نو هلته به زمونږ پښتون خلک نیسي. اوس دا ایمیج بدلول زمونږ طرف ته کم دی. پښتانه پښتونه خو ډېر سم خلک دی ډېر امن پسند خلک دی ډېر کار والا خلک دی محنتي خلک دی. دوی ته په محنت کولو کې شرم نشته دوی ته په مزدوري کولو کې شرم نشته دوی ته که ایډمنسټریشن او لیډري ملاو شي نو په هغه داسې نه خطي نو ولې بي دهشتګر شي خلاف لگیا دی جنگ کئی 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 تو برداشت کو لینے سے صرف تعصب دے کہ اگر ان کا نقصان رکھے زمانہ دی نوی کل ذمہ واری دادا زمانہ ذمہ واری دادا کہ دے دے مخ کی لاٹھی دے دے سبق ہوئی نن ز خپل پختنو تو زما پشان چې نور خلک په دې پوزیشن کې دي نو هغه دې پختنو ته وایي چې تاسو سبق وایي تاسو ایجوکیشن حاصل کړئ او تاسو په دې میدان کې ځان شو کړئ چې تاسو د کانه کم نه او دا خلک چې زمونږ کم ایمیج پریډیکټ کوي نو دا یو دروغجن ایمیج دی. د دې سره د پښتون څه کار نشته دی دا د دې قام د دې ټول قام عمومی توګه په خصوصي توګه د پښتون دشمن عناصر دي چې هغه موږ ټول لګیا دي او موږ تباه کړي اوس که هغه د عالمي طاقت وجه ده او که هغه د چېرته د قومي طاقت وجه ده او که هغه لوکل خبره ده او که بار ځای کې ده نو زمونږ د پښتنو سټوډنټانو دا ذمه واري ده زمونږ د پښتنو فکرانو دا ذمه واري ده زمونږ د پښتنو سینکرانو دا ذمه واري ده د سلاحخورانو دا ذمه واري ده د لیډرانو دا ذمه واري ده چې په لومبي کې دې د خپل قام مطابق را کم ایمیج دې د دې د بدلولو لپاره کوشش وکړي او د هغې دپاره یوه لار ده چې بیا دې په ایجوکیشن باندې فوکس وکړي راول دې هغه د خلکو رایه بدله کړو او بیا دې د خپل قام د هغې نه موږ بچ کړو او بیا به موږ یو لیول ته ورسو چې د نورو قامونو سره په برابر لیول باندې ودرېږو.
په دې پوښتنه چې د نوي دور د مقابلې لپاره به ځوان کول په څه ډول تیارېږي نوموړی وایي
چې د کمې پورې سما نوی کل دی نو هغه ته د مقابلې په دې دور کې پته ده چې د مقابلې په دې دور کې به دی اله کامیابیږي چې دی د مقابل نه زیات تخت وشي او که چا ته دا پته نشته نو هغه دې دا پته حاصله کړي هغه زما غوندې خلکو ذمهواري دی چې هغه ته زده وي. نو زه د دې د مستقبل نه مایوسه بالکل هم نه یم، ځکه چې مایوسي ګناه ده او مایوسي د کمزوري سړي کار دی. پښتانه کمزوري نه دي، صرف وروستو پاتې شوي دي. نن زما زلمی کل زما دا نوی کل چې کوم دی دی په ډېر ښه خدمت روان دی. صرف چې دا نور چیزونه کوم زما د دې نوي کل نه کوم خلک بېلارې کوي، نو ذمهواري زمونږ د مشرانو او د پوهې خلکو زیاته شوې ده چې دا بېلارې کل کوم دی دا هم لارې ته راواوړي او زمونږ د نور خلک بېلارې نه شي. او هغه ته دې دا سوچ ورکړی شي چې که چېرته لږ ډېر کمی دی نو دا هغه د دې سوسایټۍ د یو ذمهوار په حیثیت باندې ذمهواري ده. هغه د هغه کمی لپاره خپل کوشش کوي او خپل سوچ کې همېشه مثبت ساتي، هغه د منفي عناصرو سره نه یو کوي.
تاسو د قائد اعظم یونیورسيټي د پروفیسر برهان علي شاه خبري واوریده. نو موږ وایو چې د نړۍ د پرمختللي قانونو سره سیالي کول غواړي نو په کار دي چې پښتانه ځوانان لا نور مهنت وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لري نو په دې شمېرو ټلیفون وکړي او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم، 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.